یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک محدودیتونه او قرنطین په پام کې ونه ساتي، کرونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. دا انور را بورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه ناوخته د یادو هیوادونو په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو پر پیښه خبرې کړې دي، او یوه ایراني جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند سو. دفاع وزارت دا هم ویلي چې له طالبانو څخه څلور موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې او مهمات د همدې وزارت په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شنډ سو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. اعلامیه د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یادې پیښې خواشینی ښودلې ده. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانۍ پلاوی په خپل هم ژر څېړنې پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې باید د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ سوي چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید توهماسي چې د ولسمشر غني لخوا د دې پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي په مشرۍ ټاکل شوی، پرون وویل د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یو ویشتنه ژغورل شوي دي. د لسو تنه مړې پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نه لګېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټه منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپږ کلن بندیز د لګېدو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. د ښاغلي هوتک په خبره شفیق الله شفق دا سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2008 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړ جاړي منلو هوکړي او همدارنګه د بنګلادیش 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړي دي. د تروسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. یو ایرانی جنگی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د مې 11 وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون دا پېښه یو تصادف بللې او وایي د کوناراک په نوم د ملاتړې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاتې شوې وه. ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د یادې پېښې 12 تنه ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي او د درې نورو سطحې هیت چپونه تداوی سوی دی. د امریکا سمندری ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. دا کښتۍ چې په المان کې جوړه سوې وه له 1988 کال راهیسې فعاله وه. یاده پیښه داسې مهال سوې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ لانجې لا هم روانې دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندیسوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی یک شنبه ماښام په دې اړه یو ویډیو بیانیه ورکړه. لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهره چیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی سوی او مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې. د مظاهرو له پیله اووه میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره 600 مظاهره چیان وژل سوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند ته لوېدلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته پدې خبرونه کې اوري چې د روغتیا وزارت خلکو ته خبرداري ورکوي چې قرنټین او محدودیتونه په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي.
حفظ فاصله اجتماعي، رعایت اصول بهداشتي او در حد ممکن ماندن در خانه میتونه که افغانستان را در برابر کورونا عدم رعایت
یک. پدې خبرونه کې د کابل چپ رسپونډ ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا سوي او جنگي جرایم ګڼل کېدلای سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د دې اونۍ ګردای میز خبريږي. پاونسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس د خبرونه 3 بجې دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس په د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. د دې وزارت موین په کابل کې رسنوي ته ویل چې لتیرو 2 اونۍ راپې دی خو په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دا به د اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت و یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 215 کسه په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په تیرو 24 ساعتونو کې 155 سمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 215 مثبت دي او 14 کسه بیرته روغ شوي. دوه مړه دي چې د دې سره زموږ ټولیز ارقام 4,600 ته ورسېده. ښاغلی مجرو وایي که افغانان په خپلو منځو کې جدي تدابیر ونینیسي ډېره قرباني به ورکړي. د نوموړي په خبره له پخوا اوس کرونا وایرس په افغانستان کې د چټکې پراختیا په حال کې دی. هغه وایي که د خلکو همکاري نه وي یوازې وزارت نشي کولی چې له کرونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د نوموړي په خبره په رسنیو کې هم هغه کسان چې اخته شوي دي د هغوی مبارزه یا د هغوی جدي تدابیر د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې یا په دې سکتور کې تلفات نشته. سالی صاحب، تر دا مهاله دغه ویروس په افغانستان کې 122 کسه مړه کړي دي چې ډیری هغه کسان دي چې د کرونا وایرس تر څنګ یې نورې ناروغۍ هم درلودې. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول رعایت نه کړي کورونا وایرس په افغانستان کې د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. دغه وزارت ویلي دي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې 122 کسان مړه کړي دي. د په تفصیل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي. بلخوا د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله چې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي، تمه پیدا سوې چې د افغانانو ترمنځ اختلافات کم سي او ټول خواوې ګډ دشمن یعنې له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. وسلولو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي او یو شمېر طبي مؤسسو ته یې د فعالیت اجازه ورکړې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,000,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کېږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېری خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او نامنی هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب به شي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپری شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې د 122 کسانو د مړینې سبب سوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویي که خلک قرنطین په جدي توګه رعایت نه کړي کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې د عبدالله او غني ترمنځ د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یو دو ورځو کې د جوړېدو امکان شته، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټولې نښې نښانې همداسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلي بدلون سره تکرار شي، او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره له افغان ولسواکۍ سره او زمونږ له راتلونکو نسلونو سره یو تاریخي جفاوي، ځکه د سرمقل لیکونکي پاند د یو داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یو مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالی په پای کې راغلی که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني هغه بېله خبره ده. خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پېښ کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زالو له منځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دو اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسیې هم پر طالبانو ستره پانګونه کړې او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې ښکاري چې حکومت د خلکو د اقتصادي فشار لپاره بله لار نه لري او اکثره افغانان هم د دې ویروس په تړاو لارښوونې جدي نه نیسي او ډېری یې دغه ویروس دروغ ګڼي. خو سرمقل لیکونکي د امن روغتیا وزارت خبرداری ته په اشاره لیکلي که چیرې افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي، حکومت به د مدیریت توان ونه لري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د جنوبي کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړي. د افغان کوریا انسټیټیوټ مسول میر جلال الدین هوشام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون پر بنسټ به د افغان کوریا انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل شي او فني او حرفوي کارکوونکو سره مرستې دوام پیدا کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون د 5 کلونو لپاره دی چې تر 2023 کال پورې به وام کې بي. د مسولینو په خبره د دې مرکز د فارغیدونکو کسانو اسناد به په کور دننه او بهر د باور وړوي. د افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم په حرفوي او فني برخو کې ډېری ځوانان روزلي دي. له دغه انسټیټیوټ څخه له 2016 کال راهیسې 1000 کسان فارغ شوي او دا مهال 250 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې اکثرو فارغیدونکو ته د کار زمینی هم برابرې شوې دي. افغان کوریا په 2004 کال کې په کار پیل کړی او اصلي دنده یې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو ورخودل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه بڼوال او بزګرانو ته کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه پوهاوی ورکوي څو له اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د پروژه د نړیوال روغتیا سازمان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو ترسره کیږي. نوموړي ویل له دغو لارښوونو په استفادې سره یو شمېر پیغامونه جوړ شوي او دغه پیغامونه په چاپي او غیر چاپي بڼه پر بنوالو او مالدارانو وشل کیږي. د اما په هویدغه کمپاین د مخکخه بزګرانو او مالدارانو او د حیواني روغتیا د وحیدونو لاري کلیوالو ته رسول کیږي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یو روپۍ رو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن سلور افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجي اصافي څخه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې شل دقیقې سوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د سوریې په شمالي برخه کې یې نږدې شل داسې حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا ترسره سوي دي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د فنالوال سازمان وایي د سوریه دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو اتلس حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو، لنړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې، او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. پر راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استو گندی. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریه کې وژل شوي او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځایه شوي. په سوریه کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکینیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د عفی نړیوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روغتون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یولس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د عفی نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دی چې وروستي عملیات د هغو بیرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې د ملکي وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریه کې له مارچ میاشتې راهیسې نافظ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کورونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
نه بیلدنگز، نه مانیمنتز، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د کندز او تخار اوسیدونکو له دولت غوړي چې دغه ولایتونو د لوی لارې په جوړدو کې یو پل ورته جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. دوی وایي چې هر کال د پسرلی په موسم کې د سیلابونو دروتو له کبله دغه لار تړل کیږي. اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
د کندز تخار د لوی لارې مسافران او موټر چلوونکي وایي چې هر کال د دغه لارې په اوږدو کې د خانابات ولسوالۍ اړوند ملا کریم سیلبرت کې د موسمي سیلابونو راوتلو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز او تخار ولایتونو دوه تن اوسیدونکو ګل محمد او عبدالله په دې اړه وویل.
دغه سیلبرو د ملا کریم منطقه کې چې دا د کندز او خان آباد په دې لویه لار کې دغلته سیمه ده، دغلته سیلاب راځي همیشه. څو ورځې مخکې مونږ شاهدانو چې سیلاب راغی، دغه لاره تقریبا د ټولې ورځ دپاره د موټرو په مخ باندې بنده وه، تړل شوې وه. که دغلته یو جدي توجه وشي یا یو پل جوړ شي په دغه سیمه کې، که دغې غم وخوړل شي دا به ډېره ښه.
دولت نه دا غواړو چې په دې منطقه کې مونږ ته یو پل جوړ کړي، او دې خاطر باندې چې ورور هر کال لاره بندې او دا د خانه د تخار او د بدخشان مسیر دی، نو ډېر خلک په مشکل کې دي. نو دولت نه مونږ دا خواهش دی چې دې غم او زر ته زر وخوري تر څو خلک دې مشکلاتو نه خلاص شي.
نصر الله چې د کندز تخار پر لوی لارې ټیکسي موټر چلوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیادار اینمی سیلبرد ملا کریم کې از هر سال اینمی جا
د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو موږ له سختو ستونزو سره مخ کړي وو، او له دولت نه غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي او په دغه سیمه کې پل جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه د ټولګټو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه وویل.
موږ وار وار غوښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزه حل شي د فواید عامې وزارت لخوا، خصوصا دلته باید پل جوړ شي چې زموږ مسافرونه له دغه ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي. دغه ستونزې او مشکلات ته یعنې خاصه توجه نه ده شوې. یو ځل بیا د تاسو د راډیو له طریقه موږ دغه غوښتنه کوو چې باید سیلبرد باندې باید یو اساسي پل جوړ شي تر څو زموږ مسافرونه او موږ خپله یعنې له دغه ستونزو څخه خلاص شو.
د کندز تخار لویه لاره له خان آباد ولسوالۍ څخه تیریږي، او دغه لاره د شمال ختیځ ولایتونو له شمالي ولایتونو او دغه رز له کابل سره نښلوي. خو هر کال دغه لویه لاره د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله تړل کیږي، او د کندز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
روز روز حالات په خرابېدلو ده، پیښې زیات کېږي. د عامې روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې ووایه فاصله مراد کا، فاصله ونیسه، ټلمشینه ډډه وکړه. آیا داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې مونږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي. نه قانون مراتوي، نه شریعت مراتوي. هماغه چې جماعتو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته دا مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
حکومت عبدالله د زابل ولایتنه پیغام تاسو ته پیښم. زموږ د رئیس جمهور صاحب څخه د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خود خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړلي دي. د احتیاط توان نشته، دغه فرض روژه ده. د دې توان او طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه یې کنټرول کړي، هغه د حل لارې څخه یې دغه محصولات یې ورته افه کړي. کوم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کړي، او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي، او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسېږي چې هغه خپل د روژه ماتي ګواله خپلو اولادو لپاره پیدا کړي تر څو په صحیح سره دغه روژې مبارک میاشت پر دې باندې تېره شي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هېڅ یو کس نه شي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روژه ماتي لپاره برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ګڼو اوریدونکو سمیسونه هم راستولې دي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي، تیر شپه وسلولو طالبانو د لالی شنګ ولسوالۍ اړوند د کاسیګر په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو سخته جګړه پیل کړه چې تر سهار روانه وه، او دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي، هغه افغان مسافر چې په ایران کې وژل شوی باید افغان حکومت یې غم وخوري. بشیر حبیبزی لازرې په بل پیغام کې لیکي، باید افغانان کورونا ناروغي پر ضد جدي اقدام وکړي. نظام الدین صافی له کونړ لیکي، طالبان دي د روژې او کورونا په خاطر اوربند وکړي ترسو یو سولیز هیواد ولرو. نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي د ترخم او سپین بولدک دروازو ل خلاصېدو سره سره د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي. انصار الله حکیمي له لغمان لیکلي په میترلام ښار کې د وچې ډوډۍ مرسته مستحقو او غریبو کورنیو ته نه رسیږي او د مالکانو کورونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دي مټي را باد وهي. او شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دغه دوه انتخاباتي چمون سره د افغانستان د خلکو او قانون د درناوي غم نسته، د دې هدف یوازې څوکۍ ده. په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوای ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه بریټ شند سو. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې بریټ شند سو. د دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښه په اړه د ګډو څېړنو پایل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگی کشتی په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګیدل ده. ایران دولتي تلویزیون نن د مې یو لسمه وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتی یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په راپور په سیاوري د لسې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو د پوځي عملیاتو لکبله د سردی بند عبور باندې بندي شوی. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
دا غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای شنه کشتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وای د ملي اردو درېمې پلی لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردی بند عبور باندې بندي کړی دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې شوي دي. حاجی سلیمان شاه چې د په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ور پر غاړه د وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لای هم کار نه دی سوی. نو موړی وای د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخوړي، نو له دې عمله نسی کولای چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمن سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په مخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په مخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات شوي سږ کال چې یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمه یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړي، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبو ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو را پرېښودلو اجازه را نه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یې چې ټول سیمې خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسو. بل لور ته د غزنی والی وحید الله کلمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر، زه خو پرون راغلم، زه به قومندان لیواته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خو دا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیه خپرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمن اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړه تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې حالت کې نه
وي.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه وو اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادارش تر څو خپله خاتمه شي لنکړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سرکار و. هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي او استعمال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده او دا د ملي امنیت شورا سرکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مخ تلل شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوې مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ول یا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ورکړ یا د ولسمشر سره انتخابات کې یو مقابل جهت خپل کړ. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تسلیم پرې واسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبه د مرغ په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو چې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مثلا موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغو کول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په داس پالیسی پرسته ترسو غوډیو خاتمه شو نه لرو. لبا د مرغوسه متاسې مخته کوم خلل لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکول شي د سیمې هیوادونو لپاره د نړۍ هیوادونو لپاره موږ اوس نه لرو. یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پاس شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پاس شي نه لرو.
ولې نه لرو سادت صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کړي؟
مخکمه ویل چې په تیر اتلس کال کې د توجه نه ده شوی، یعنی من کډری چې من دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خر شوی، یا په دې معنی باندې چلتا یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو، او تیر اتلس کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل، او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل خر شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکول شو روانه شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګوره د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره، د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه دې چې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منطقې کې چې من تخصصي او قدري اشخاص نه درلودل، زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو.
او د سیادونه کړای شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه جګړه کې شتل و په خارجه په ملګرو ملتونو کې نماینده درلود، د استاد رباني تر د حکومت تر مهال نه هغه حکومت دوره درلوده د خپل نماینده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود، موږ خپل نماینده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل.
کچېر سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه تر لاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال چې په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوکړه ترلاسه کړه، همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي، تر څنګ نور خارجي بسر موږ راټول کړي. پرې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کېدل شي موثر واقع شي. اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا درکې کې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي. لاندې محل کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولی په وګړو محل کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسی رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي او طرحه ولرو، سره د شي او اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو، تر څنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګي چې بیرون کې لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحه ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نشي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه او یو څه نشي کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه شو.
دا تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرحه د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولې شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور.
ان تیر کال د سیو څنو
اتروسه په لبا د مرغمنګندلو
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لمړی توب یاد کړی وو. څه ډول د مرستو راجلبولو چې تر څو پورې له کورونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړی بعد په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمه څخه مرستې والیا ایران پرلواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي. ایران هدا خلک وکول شو چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضی هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شي خپل مرسته بل اخر ترلاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي. هدا خلک د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو که چېرته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه واوړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونه شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بالاخره بیا سرعت کولی شي دغه طرحه کولی شي. یعنې موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګرۍ مسله ده او دغه لابیګرۍ ډیپلوماسي باید فعاله شي.
تیتو پرک مرستې سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې وي خپله د مرستندویو ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې ښکېلی دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کرونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبیعي نچر په اساس باندې کولی شي مرستې وکړي. اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت پکې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو د چین څخه د مرستو جلبولو د هندستان څخه د مرستو جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بالاخره په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبیع اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لاره قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ سوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیس یا د اقتصادي چارو ریاست شته، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شته؟ هغه اقل لنې کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه و چې وکول شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، هدا اقل ترانزیت باید بند نشي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنې په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید په مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخترل شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه یو لاری په توګه باندې ما کتلي په تیرو پنځو کالو کې درې همدا ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریځونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو، یعنی شاته لاړو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکی ترمنځ هغه ګډ مشترک ناس تر سره کېدل موږ څه تر لاسه کړل یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس تر سره کېدل دغه فورم رامنځته شو دغه سختار رامنځته شو ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شو لبه د مرغدا یو ناکامې هڅه وه دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي دا 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 یو علتو دوی مله دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ایزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي په دې تر هغه سازمانونو کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونو کې موږ ښکیل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په موږ ونیول شو ولی موږ هغه خپل ونه شو کولای چې دا د فعال رول تر سره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو دا هغه څنګه چې موږ په تیر 15 کال کې له بده مرغه فریضه کې درلودله تر څو چې موږ داخلي ضرورت کوي نو تر څو چې موږ دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې فریضه کې ظاهر نشو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ کیږي درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دا سیمه ایزو همکاري له منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړی او چې هغه خپل داخلي سوز یا هدي خپل خپل هغه سوز چې موږ لپاره دی ډیرونه متوجه ده هغه باید موږ د فکرې وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعض بلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه ایزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ایزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه سړي چې موږ لبد مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داس شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ایزو همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډیر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی اسو داغه داغه سیمه ایزو همکاري د نرم رامنځته کولو اساسي لټونه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستي یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه تر لاسه کړل بلکې ډیر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تیادونه وکړه
په ټولو کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غنی اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعضې شیان لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دغه خبر تا و چې د لاس مصور کړ د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیک په معنی یا به سو ورکې یا به ساخلي ټول هیوادونه یو سو ورکې یو ساخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید سو واخلو څومره باید سو ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکې ولا ساخلي یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی په بده مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټو نمدارنګ دی فعال دی دیپلوماسي د دزګر د نشټن پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ دیاس دراس ورکړی دی دا بحث دی پر اړه چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي تارول منفعل پاتې کې کتابن تسمیه ولکېږي په دې خبره چې تبات نشد تلاسه کوله او سبد لاسه ورکې
یعنی دغه څه موږ الله صبر کړی یا څه موږ باید څه وخت تر لاسه کو تر لاسه نه شو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هوادونو سفیران دي دلته ځینی هوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هوادونو د بهرنی هوادونو شتر د افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دا چې من په اصلي اول په اول د دفکی زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توان چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیره خبره سمونږ پر مخ وړل د کابل پروسې پر اساس د کابل پروسې ډیره خبره سره ولې د تنسرروب په سرلوم یا سوم دور دایې دایریګ په افغانستان کې د کابل پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې مونږ ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې مونږ ته کورنۍ وظیفه پال کیږي زمونږ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دی دا دې پوری اړه لري چې موږ داخلي د شت کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا او کوو او نو غړو خارجي هوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر واد کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوځو چې په افغانستان کې خپل پاغه ونور شو
ډېر زه تمنا سادات صاحب د بل لونډیتوب ترازو د اوربن مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربن ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاسه کې
د اوربن مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو د خارجه وزارت د چیووالي داخله د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بالاخره مختص کېږي زموږ د ټولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخره غوینه بروز کې یاغې نه خطاوړي او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو زه فکر کوم چې اوربن مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راولل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزی هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو نو زما باور دی چې د اوربن مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزیکي پلی کو ولوبو زما زه فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي طالبانو سره موږ د اوربن مسله څنګه مخ وړو یا هدا اقل کمن طالبانو سره په یو بنبس کې واخیږي ګوند پر بدل څه شته همدا وو چې سولې مسله مختزي دا د بنديانو خوشی کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی ولسمشر غنی فرمانونه ورکي او دا هر فرمان پر اساس بنديان خوشی کوي په مقابل کې باید اوربن په کوم قسم تلاشي زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره مناسبه
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده دای څومره بریالی بولی ته
که د خوشبینانه بحث وکم او ډیر زیات باز مزور باندې تخکل نشم لمړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده هواد یو سیاسي قدر ده او ډیر مهمه پوښتنه پاتې شوی ده د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخ کې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیران ته چاغو نه وی راځي ځکه دا د افغانستان په داخله کې پاتې شو او تیر په ځو کلونو کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن د سیاست په کانټکست کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازی حرکت وکاو او بل اخر د لپاره هڅه روانه دي په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه هغه څه چې خچې د ماجی کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډیر اسانه سره یعنی موږ خوشبین او توسو نسبت نور وزیران ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو لبد مرغ چې کمزوري او داسې یو سکنو دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده ولسمشر غنی شپږ میاشتې مخکې او میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه د بیا ورپسې ده د دې زمان چې کار سره پرست شو د هغه مهاله دی خو ته اتم یاشته کې یا و میاشته کې منګه د استاد خارجه وزارت د استاتر حللو او دغه د استاتر ه اگر چې د ډاکټر عبد الله خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مخکله لري چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت سیاسته فوق د ډاکټر عبد الله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس او کې مثلا په خارجه وزارت کې استاد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون ته بیګټ یو دا کم کړو د خپل یو استاتر هدا په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسایده شوې ده تر څو د مسایل مخاله شي او د استاتر مسله مخاله شي زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د استاتر لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی
دزګه په توګه باندې تعریفان ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتن ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو ریدونکو تربیه خي چاره
سماټ کور کینا ڈکی دی زمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک دا دعا بجانے ماس دخپلی مور کینا بجانے ماس دخپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا بزلن تنگ درل بزل اوڑم شور کینا چیما چین کھلی ریز